دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او مدیحه امیرزاده درته هر کلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې د خبرو اونیز پروګرام جمهوریت هم د روانې ګړۍ برخه ده. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له مدیحه امیرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخکړه د خبرونو سټکو ته. افغان طالبانو ملا اختر منصور خپل نوی مشر ټاکلې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د خبرو په ځنډیدو د خفقان څرګندونه کړې او رسوای د توغندو نظام تر جديدولو وروسته ایران ته ورکوي. تفصیل: د افغانستان د طالبانو رهبری شورا ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر ټاکلی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي د ملا محمد عمر تر امړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یو غونډه کې فیصله کړې چې ملا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. بیان وایي ملا منصور د ملا محمد عمر نږدې ملګری او د اعتماد وړ کس وو. بیان زیاتوي له دې سره سره د رهبری شورا د محاکمو پخوانی مشر ملا هبت الله خونزاد دا او د حقانی شبکې او مشر سراج الدین حقانی د ملا منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل شوې دي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستې ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټې شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تېر ماښام ازادۍ ریډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. دوی ویل د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر درویش کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي.
ملا عبدالرزاق اخوند غواړي، ملا محمد رسول اخوند غواړي، زه پخپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرداخت مجاهد دی او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه هم ناراض دي، هغه هم قلبن دا غواړي چې ملا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
رحمانی زیاته کړه چې د مشر ټاکنې په سر اختلافات لوی خبره ځکه هم نه ده چې د سولې په خبرو دوی ټول یو خوله دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیره ورځ په یو بیان کې د ملا عمر د مړینې پخلی وکړ. تر دې وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په ټویټر په یو بیان کې ویل ملا عمر د 2014 کال د اپریل په 23 مړ شوی و. بیان زیاتوي د ملا عمر مړینه د قطر له طالبانو هم پټه ساتل شوې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډیدو ته خفقان څرګندونه کړې ده. تېر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو زر ترسره شي. تر دې مخکې تېر مازدیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلیو د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوي صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین بیګال له مشال ریډیو سره په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور پورې کړ.
کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغه سې بیوه شوي وه چې د 2-3 کالو پخوانی مړې دغې ورځ ته راوستو او د مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. دوی که اصلا همغه میزبان هېواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری ښار کې خبرې وشي. د اسلام آباد په I-11 سیمه کې د کچا آبادۍ په وړاندې حکومتي کاروایي نن په دویمه ورځ روانه ده. د کچا آبادۍ اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجرز واکونو لخوا تر اوسه خواوشا 3500 کورونه ړنګ شوي دي. په دغه سیمه کې خواوشا 2000 کسان اوسیدل. په دغو خلکو کې د افغان کډوالو تر څنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پښتانه چې په سیمه کې د نام نه له کبله دغلته ژوند کوو. دغو کسانو هم له کچا آبادۍ سره نږدې په سبزي منډه کې کار کولو. بلخوا د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا د سرخار پرمختیایي چارواکو رسنو ته ویلي دي چې په دغه ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلمن د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې دي د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن له مشر شاه سلطان عاکفي سره تر کتنې وروسته وویل ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنې عملي کړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل د اصلاحاتي کمیشن کار د افغانستان ولس لپاره ډېر مهم دی. د زیاته کړه انتخاباتي اصلاحات له هغو ژمنو یوه ده چې دوی له نړیوالې ټولنې سره کړي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقع ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي او د خپلواک او متحد افغانستان برخه وګرځي.
We would encourage the Taliban to use this time of opportunity.
دوی وايي موږ طالبان هڅو چې لدې موقع ګټه واخلي او له افغان حکومت سره رښتینی سوله وکړي او په افغانستان کې په سولې زتوګه ژوند وکړي. هغه د افغان حکومت بلنه منلی شي چې د سولې بهیر برخه شي او بل اخر د هغه خپلواک او متحد افغانستان د مشروع سیاسي نظام برخه شي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي.
مارک ټونر زیاته کړه هیواد غواړي چې د افغانستان سولې بهیر بل ځنډه پر مخ لاړ شي. امریکا د یوکرین بوران په سر پر روس نور بندیزونه لګولې دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلونکي پخوانی یوکرینی چارواکي او د روس ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دي. د امریکا مالیه وزارت تر مخام ویل د شپږویشتو کسانو او تنظیمونو نمونه په تور لیست کې اچولي او د هغوی شتمنۍ کنګل کړې دي. په تور لیست کې تر راتګ وروسته اوس په امریکایانو لاغوی سره د کاروبار کولو بندیز دی. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وایي هیواد یې د اس 300 توغندو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي. آر آی ای خبری ایجنسی وایي ولادیمیر کوژین ویل ایران ته د اس 300 فضایی توغندو نظام تر انتقالولو مخکې به د هغې درجه لوړه کړي ځکه چې اصلي قرارداد اوږده موده مخکې لاسلیک شوی و. د البته دا سپیناوی ونه کړ چې توغندي به کله ایران ته انتقال کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو به او د موسم حال ریاض مسخیله وړو.
د پینډې رایل کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.80 روپۍ غستی کیږي او په 3.05 روپۍ خرڅیږي. یو پونډ په 1.5 روپۍ او 1.06 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.05 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.10 روپۍ او په 0.15 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 0.80 روپۍ او په 0.15 روپۍ. یو افغانۍ په 1.10 روپۍ او 1.22 روپۍ. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 210 اغستی کیږي او 210 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز به کوټه کې وریځ وي خو بنو او پیښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کم 1.5 درجې. پیښور کې 1.5 او 6.5 او بنو کې 3.5 او 6.5 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. درنو ورودونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د افغانستان اصول علي شورا وای د ملا عمر له مړینې سره د اصول خبرو هیڅ تړاو نشته. د خوست مشرانو او عالمانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ملاتړ اعلان کړی دی.
زمونږ هغوی ته غږ خلاصه ده را دي سي او د خپل وطن په آبادولو کې دي خپل نظام او د خپل دولت تر شا ودرېږي.
په بنو کې د شمالي ګلستان میشت کډوال وای په مشکل سره خپل کورونو سره رابطه کوي.
یو نمبر هم داسې نه چې دلته ناکاله کوم حال ته کېټنسي.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د کال 2013 انتخاباتو کې د درغلي په اړه د عدالتي کمیشن رپورت موضوع څېړلې.
سیاسي اثر به پدې کې ضرور وي. داسې انصاف هغه په بعضي ملکونو کې بوي او هغه په پاکستان کې خو ناممکنه ده ځکه چې زمونږ خلک هم د دې نظام پیداوار دي او موږ دانشو ویل چې زمونږ د بیا مکمل انصاف.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته تاسې غوږ یې درنو غوږدونکو. تاسې خبرونه کې واوریدل چې د طالبانو د کوټې شورا غړی ملا حسن رحماني وای د طالبانو د مشر په توګه باید د ملا محمد عمر ازوی ټاکل شوی وای. تیر ماښام له آزادې رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي ویل ملا اختر محمد منصور په یوه وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. ده وویل د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د مولا عمر زوی مولا یعقوب د طالبانو مشر شي. رحماني البته ټینګار وکړ چې د مشر ټاکنه یو مسله ده او د طالبانو په لیکو کې د اختلاف ښکارندوی ځکه هم نه کوي چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خوله دي. احمد تکل نور معلوماتو سره.
د کوټې د شورا غړی مولا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو. ښاغلی رحماني له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا اکثر غړي د مولا عمر پر ځای د مولا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په مولا حسن اخوند مشهور دی، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحماني چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل مولا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د د په وینا ډیری طالب مشران د مولا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي.
ډیر دي خو ځکه دا اوس ذکر وکړم ملا عبدالرزاق اخوند غواړي، ملا محمد رسول اخوند غواړي، زه په خپله غواړم، او ذاکر صاحب چې جیدنو یو سرکرده مجاهد او ورسره نور هغه مرګري چې مثلا پر ځکه په دې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه ناراض دي هغه مراتن کسوي خو قلبن دوی دا غواړي چې د ده زوی د ملا صاحب زوی مولوي یعقوب صاحب مقرر.
مولوي حسن اخوند همدار استعید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغه مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاص ملګرو په لاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری ښار کې پلان شوي وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته.
مسله کې اختلاف نه زو سلم ټول چې د مرته شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د وسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبري وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي. موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سولې برحال شي، چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دی هم ویل کېدل، خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. دي د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د مولا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیت بولي او لا هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
نرم درو د طالبانو ترمنځ د مشر ټاکنې په سر د اختلافاتو په اړه مو د احمد تکل رپورت واوریدو. دا موضوع لږ نور سیړو. په کابل پوهنتون کې د سیاستیاتو څانګې استاد ودیر ساپی دریز لري چې دا اختلاف نه د طالبانو په ګټه دی او نه هم د افغانستان. پامیر ساحل له نوموړي سره خبرې کړي او له دې پوښتلي چې آیا دا اختلاف به جوړ شي او کنه لنډمهاله به وي.
موقعیت لري دا اختلاف وګدېدای نشي او دا به موقتی او د لنډ وخت کې باید فیصله شي. دا علت ممداده چې دا به د طالبانو د آینده راتلونکي په ګټه نه وي چې دوی اختلافات تخپل ادامه ورکړي. په هر صورت دوی باید د مشرتابه موضوع حل کړي او ټول باید پکې شامل شي، یو لاس شي چې دوی غواړي افغانستان ته خدمت کړي، سولې ته خدمت وکړي او مطرح شي په آینده د افغانستان.
د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی بیګا په خپل یو بیان کې ویل چې د ملا عمر مړینه له دوی هم پټه ساتل شوی و. دغه د پاکستان طالبانو خو ذکر تاسو وکړه چې دوی به په یو مرکز باندې راغونډ شي سره دغه اختلاف به حل کړي. دا د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی له دوی چې دغه پټ ساتل شوی و، د دوی د ملا عمر مړینه دغه د دوه ډلې رامنځته کولو خواته لار نه ځي.
داسې ښکاري مګر فکر کوم چې دا به هم د سیاسي لحاظ یو بیلو بیلو ځایو کې مرکزونه جوړېدل وي چې که یو ډېرې روغې ته جوړې ته سره رانغلل نو بل مرکز به ووایي چې مونږ حاضر یو. فکر کوم چې طالبان ټول باید یو اوسي، کدی په قطر کې دي که په دوبای کې دي که په پاکستان کې دي، نه نو بیا هیڅ شی لاسته نه شي راوړلی، بیا به دوی سره مقابله کېږي. ولې چې افغانستان خلک د جنګ نه ستړي دي او جنګ نو د حل لاره نه ده، نو قطر مقامات هم باید دې ته متوجه اوسي او د پاکستان مقاماتو سره
سپای صاحب په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هم اوازې ګرمې دي او د دوی د عملیاتو خبره هم کیږي او ځینې وسلوالې ډلې هم ورسره یو ځای شوې دي. د دغه نوم لاندې داسې اثر تاسو ته ښکاري چې کېدای شي چې ځینې طالبان ټیټ رتبه کاغه خپي او په جنگي محاذ کې سرګرمي فعالي، دوی له دغه اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راجم شي او افغانستان نور د بې ثباتۍ لوري ته لاړ شي کنه؟ په سیمه کې تاسو ته داسې حالت ښکاري چې کېدای شي چې د سولې دغه خبرې چې دي دا یو نتیجه ورکړي؟
داعش خو تاسو ته معلوم ده چې مخکې دی چې د مصر ملا مرګ اعلان شي هم دلته فعالیتونه شروع کړي دي، او یو تعداد هغه طالبان قومندانان چې جګړه مارو هغوی یو خوا ته تللي دي او د ډېرو نومونه اعلان کړي هم دي دلته د خپلو والیانو په حساب هغو په حساب یو تعداد لا په جګړه کښې مړه شوي هم دي. داعش په افغانستان کښې ځای نه شي لرلی، ولې چې افغانستان کښې که هغه څوک جنګېږي که نه جنګېږي هغه باید خپل افغانان وي، د خلکو د مین نه راوتلي او خلک ورسره درېږي.
په کابل پوهنتون کې د سیاستو څانګې مشر و چې ودیر صاحب چې د مشال راډیو همکار په امیر ساحل سره یې مرکه کوله. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان سولې عالي شورا پخلی کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو تر نامعلومې مودې پورې ځنډول شوی دی. بېګاله مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطا الله لودین ویل د خبرو ځنډ د طالبانو مشر مولا محمد عمر د مړینې له خبرونو سره هیڅ تړاو نه لري. تر دې دمخکې تېر مازدیګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې اترې ځنډوي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاءالله لودین وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغورځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځې ته راوست او د مرګ اعلان یې وکړو. نو فلزه موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر د رول لرونکی یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو چې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به پوربند باندې خبرې کېږي، دلته به څه تعهدات ترسره کېږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي، او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
همتاکلو چې تاسو رپورت وړاندې کول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خوست قومي مشرانو او عالمان وایي د سولې بهیر ملاتړ کوي، خو ګیله من دي چې د افغانستان حکومتي او امنیتي ادارې په دې عمل کې له دوی سره پوره مرسته نه کوي، کنه نو دوی غواړي چې په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره خپل رول ولوبوي. دا خبرې د مشرانو تېره ورځ په خوست کې د یوې غونډې پر مهال وکړې. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک منظور کړل شو چې پکې له وسلوالو غوښتنه شوې چې بې له شرطه دي اوربند اعلان کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکبی.
د خوست د سولې شورا رئیس مولوی حنیف شاه حسینی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د سولې د عالي شورا لخوا په ترتیب شوي کړندود کې ستونزې او د ځایي ادارې او کشفي ارګانونو لخوا د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره نه همکاري د دې سبب ګرځېدلی چې وسلوال د بهیر سره په پراخه کچه نه دي یوځای شوي.
عمل چې د صلح عالی شورا جوړ کړی دی هیڅ امکان نه لري چې سړی صلح ته وطن ته دوسي. د خوست طرزالعمل او د بامیانو د ولایت طرزالعمل یو شی دی، دا امکان نه لري. کاکشپي ارګانونه ولایت مقام سپینګیری علماو ته عام تام واک ویرکی چلور شوی ولسوالیو ته خپل پرګرام اسلامی قومی عملی کوي. په خوست کې په میاشت کې صلح دو.
بلخوا ځینې علما او قومي مشران د سولې شورا په ترکیب او افراد نیوکه کوي او وایي چې غړي د اهلیت پر ځای په مصلحت ګمارل شوي دي. قومي مشر میرزمان صبری وایي
دا څه په ولا کېږي چې د صلح شورا تشکیل شوي دي، مګر هغه کادرونه هغه شخصیتونه چې هغه په جرګو پوهېږي، په مرکو پوهېږي، د خلکو په دردو پوهېږي، په دا کې اشتراک.
قومی مشر محمد قاسم زدران د سولې د بهیر پر وړاندې ځینو ستونزو او ننګونو ته په کتو وایي چې افغانان باید د سولې د پروسې بریالیتوب ته بې حوصلې نشي.
موږ ته څه بویده دي چې د صلح نه نا امیده نشي. صلح انشاءالله کېدین کېدو وبه شي، ځکه موږ ته څه رئیس جمهور چې کوم فکر کړی دی انشاءالله یې سفرې ثمره رغر وتلی دو.
خوست والی حکم خان حبیبي سوله د افغانانو مسلم حق وبال او یزلبیای پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې بهیر ته ورګډ شي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
موږ هم حق لرو چې په یو ډاډه او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. زموږ ماشومان هم حق لري چې د یو طفل په توګه په ښایسته لباس کې په آرامه فضا کې مکتب ته لاړ شي، او حتی هغه وسلوال مخالفین ورونه چې خپل اولادونه او کورنۍ له دغه نعمت نه محرومې دي، زموږ هغوی ته غېږه خلاصه ده، رادیسی او د خپل وطن په آبادولو کې دي، وګه په وګه د خپل نظام او د خپل دولت تر شا راځي چې ودرېږو.
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې له هڅو ملاتړ شوی او د وسلوالو څخه د اعتماد جوړونې او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربان غوښتنه شوې ده.
درنو اودونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دې موضوع په اړه تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو. فورن پالیسی مجلې د طالبانو مشري سو کوي تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې د دې سیړلو هڅه شوې چې د ملا عمر تر مړینې وروسته به د طالبانو مشري سو کوي. مجلې په لیکنه کې د طالبانو یو مهم مشر محمد منصور اختر کار او ژوند ته کتنه کړې. د مقاله نوري برخه د یو دمې وروسته
فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور کړ شوی دی. فورن پالیسی مجله د ملا عمر د مړینې په اړه پوښتنه راپورته کړې چې د دغې ډلې واک د چا په لاس کې دی، ځکه چې ملا عمر په 2001 کال کې له قندهار د تښتېدو وروسته یو څو ځل په غونډو کې برخه اخیستې وه. مجله لیکي چې د سولې خبرو اترو بل پړاو ته لږ وخت پاتې دی، نو په دې حالاتو کې پوښتنه راپورته کیږي چې د طالبانو مشري څوک کوي. مجله لیکي که څه هم د طالبانو د مشرانو جوړښت غیر متوازی دی، خو اختر محمد منصور د دغې ډلې دویم مهم مشر ګڼل کیږي. اختر منصور د طالبانو مهمې فیصلې کولې او په دغه غورځنګ یې هم اثر درلودو. مجله زیاتوي چې په دې کې مهمه خبره دا ده چې اختر منصور له پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې هم لري. فورن پالیسی مجلې د منصور اختر د ژوند په اړه په مقاله کې لیکلي چې نوموړی په قندهار کې زیږیدلی و چې له دغه ځای څخه ملا محمد عمر د طالبان د غورځنګ بنسټ ایښودی و. د نور افغانانو په شان منصور هم په پاکستان کې په هغه وخت کې ژوند کړی و چې په افغانستان کې په 1978 او 1990 لسیزه کې د کمیونستانو او مجاهدینو حکومتونه ول. محمد منصور په پیښور کې له دارالعلوم حقانیه مدرسې نه زده کړې ترلاسه کړې وي. مجله زیاتوي چې محمد منصور په 1993 کال کې بلوچستان ته لاړې، چېرته چې د طالبانو یو شمېر مشران موجود وو. محمد منصور له هغه وخت راهیسې د طالبانو په غورځنګ کې مهم رول لوبولو. د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته محمد منصور د ملکی هوایي کرخي وزیر جوړ کړ شو. مجله لیکي چې د طالبان حکومت د رانسکورېدو وروسته محمد منصور بلوچستان ته وتښتېدو. که څه هم پاکستاني چارواکو یو شمېر طالبان ونیول او ځینې بیا په کورونو کې نظر بند کړل، خو محمد منصور ته مکمله ازادي ورکړل شوې وه. نوموړی د وزیرستان حقاني شبکې او په بلوچستان کې د افغان طالبانو ترمنځ د رابطای کار کردار تر سره کاو. مجله لیکي چې محمد منصور د 2012 کال په وروستو کې سخت دریځ خپل کړی و چې له حامد کرزي حکومت سره یې د مذاکراتو مخالفت کولو، خو له 2013 کال راهیسې په پوزیشن کې تغیر راغلی دی. فارن پالیسی مجلې کې چې په ملا محمد عمر ټول طالبان راغونډ ول، او که څه هم محمد منصور پاکستان سره نږدې اړیکې لري خو نوموړی د طالبانو مشري نشي کولی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
نو نور کو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی وزو اسلام آباد ته، د چرته چې د اسلام آباد په پښتون میشته کچا بادیو کې د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد د اپریشن دوه مورز ده. د اسلام آباد ښار سی ډی ای او پولیس د درنو مشینری د لارې کورونه لنګ کړی دي، بلخو دغه اپریشن له وجې بې کوره کړل شوي خلک له حکومت نه شکایتونه هم کوي. دا اپریشن په داسې حال کې شروع شوی چې د اسلام آباد های کورټ د دغه تجاوزاتو پر ضد د عملیاتو خبره حکم ورکړی وو. د اسلام آباد اپریشن په اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د سبزی منډې پسنډه آی 11 سیکټر کې د پښتون میشته کچا باده په ضد اپریشن نن په دویم ورځ هم روان دی. پرون شروع شوی اپریشن کې سی ډی ای یا کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي د درنې مشینری او بولډیزرو په مرسته د 200 نه زیات کچا کورونه راغورځول. د دوران د پولیسو او متاثرینو ترمنځ وهل ټکول او پتراو هم شو. البته نن د جمعې په ورځ د متاثرینو لخوا سلوې مزاحمت اونه شو. مشال ریډیو سره خبرو کې یو متاثر تن عیسا خان چې د خار سره تعلق لري ویل، دلته د سبزی او میوه کار کوي او د کال 1915 تیارا سي په کچا باندې کې اوسيږي. آیا حکومت یا سي ډي اي دوی ته د زی خالی کولو د پاره سنوټس ورکړو؟ په دې اړه راته عيسى خان وې.
نوټس ورکړو عدالت کې کیسه له دوه عدالت کې دا فیصله وشو هغه الهټي او ته کوم د غزه ده خالی کې آی سره زمونږ لکه ولنټیر نه دغه وشو لکه چې یاره مونږ دا په خپل خالی کو دا کوم ته ته الهټي نو کوم زی ده ته خالی
اوس با دا خلک څه کوي او چرته بزی؟ په دې باب لچې مو د عیسا خان نه تپوسو کو. نو د وینا وا
یرا ککلی ته لاړو زموږ د بچو تعلیم بم خراب شي او روزګار بم ختم شي او دلته هو بچرته ځای نیسو بکرې خو مو سو وس دومره نشته دی زموږ ټول نارونه مې دي دلته منډۍ کې کار کوي زموږ منډۍ سره مو سلی کې نو منډۍ سره بچرته ځای مې چته نږدې ګورو چې یاره دلته کې چته مزدوري
د کچا باده په ضد اسلام آباد انتظامیه لخوا اپریشن ته پښتانه سیاسي مشران څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین وینا وا.
دا د اسلام آباد واکداران ډیر ظلم کوي او زیاتې کوي. هغوی باندې ربړ ګولۍ چلول، هغوی لاټي چارج کول. مونږ عوامي نېشنل پارټي د های کورټ فیصله منو، مونږ چې د دې څوک مالکان دي دا هغوی رایټ منو، خو دا د پاکستان شهریان دي. نو دا لار دې په دې طریقه چې دی له دې الټرنیټ مطلب په متبادل د دې په بدل کې چې کوم دې د سر په ټولو کور ورکړی شي چې تر څو د دې بندوبست نه شي وي. نو دا خو ممکن نه ده چې ته دمره خلک بې کوره کړي. نو د دې زړه کې به نفرت سمروي. دا خلک به د خپلې غریبۍ د لاسه چې د دې کوم مشکل دی او حکومت پکې مشکل کې اضافه کړي نو د دې خلکو نه به جوړیږي.
د یادونې ده چې اسلام آباد انتظامیه او سی ډي اے د اسلام آباد های کورټ په حکم د کچا آبادو په ضد اپریشن شروع کړی دی او د دې خلاف مزاحمت کوونکو په ضد د ترهګرۍ د دفو تر لاندې مقدمه درج شوې دي او دې کې ځینې کسان نیول شوي هم دي. کچا باده کې تر زرو پورې کورنۍ اوسیږي او د دوی تعلق د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو او افغانستان سره دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو، تاسو د اسلام آباد د کچا بادو پر ضد د اپریشن په اړه رپورټ اوریدو چې ریاض موسی خیل وړاندې کولو، او داسې هم رپورټونه دي چې تر اوسه پورې د سلو نه زیات کورونه په دې کې ړنګل شوي دي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aur filmi khabruna.
Arone da charshambe aur khali powers.
Aur idale mahirawi.
مشال اړیکه تاسو غوږی درنو اردوونکو د خبرونې په دویمه نمای کې تاسو لپاره 19 پروګرام جمهوریت لرو چې پکې د پاکستان په پاکستان کې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د عدالتي کمیشن رپورت موضوع مو سیړلې. د دې ترڅنګ د شمالي وزیرستان د کډوالو چې مواصلاتي رابطې خپل خپلوانو سره پرې شوې ده په هغه اړه هم رپورت لرو. خو وخت شوې ده د ماسپښین یوه نیمه بجه. ملیحا میرزاده هم په سټوډیو کې موجود ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د طالبانو رهبری شورا ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوې مشر ټاکلی دی. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد نن په بیان کې ویلي د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا عالمانو په غونډه کې فیصله کړې چې ملا اختر محمد منصور به اوسه طالبانو مشر وي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته دغه ځایناستې ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټه شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تېر ماښام ازادي رادیو ته ویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل چې د کوټه شورا ګن غړي واړي د ملا عمر درویش کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. د افغانستان بارنو چارو وزارت افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ سولې خبرو په ځنډیدو د خفقان څرګندونه کړي. تیر ماښام د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې لخوا دا چې د خبرو پړاو زر تر زره سرته ورسي. د اسلام آباد په آی 11 سیمه کې د کچا آبادې په وړاندې حکومتي کاروایي نن په دویمه ورځ روانه ده. د کچا آبادې اوسېدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا تر اوسه خواو شادرې نیم سوه کورونه رنګ شوي دي. پرمختیايي چارواکو بیا رسنو ته ویلي چې په دغه ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلمن د ملي وحدت حکومت د مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. د امریکا بارنو چارو وزارت ویلي اوس طالبانو سره ښه موقعده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق ترڅنګ د بارنو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وایي هیواد یې د S-300 توغندو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي.
ملیحا میرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. او وس له اسلام آباد د مشال اړوي خبريال سیراج زهینه د پاکستان د زینو ورسپاڼو د اداريو غټ کې اورو.
نن ایکسپریس ورسپاڼه خپل اداريو کې د ترهګرۍ پر ضد پوځي اپریشن لیک کړي او وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او د پوځ په وینا چې دې اپریشن کې ډېره کامیابی ترلاسه کړې ده. اداري وایي د پوځ داوا په خپل ځای خو کوکتې شي نو وسلوالو یوازې پاکستان نه بلکې ټول عالم اسلام په نخښه کړی دی او دا وخت یې په دې منطقه کې افغانستان او پاکستان په خپل ولکه کې اغستی. اداري زیاتوي په داسې صورتحال کې پکار ده ټول ملکونه د ترهګرو پر ضد یو موټی شي ځکه چې د پاکستان او افغانستان خاورې داسې نوعیت لري چې په دې سیمه کې امن نه وي نو ورسره به ټوله نړۍ په اور ګډوي. اداریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان په منطقه کې د امن لپاره مخلصانه کوششونه شروع کړي دي. باید چې عالمی رورولۍ دا کوششونه وستایي او دې لړ کې د امن په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مرسته وکړي. بل پلو جنگ رسپانه خپلې اداریا کې وایي چې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په لومړی او په 5 اگست د هړتال خبرې لا نه دي سړې شوي چې د ټیکسټایل میلیونو د اتارټي مشرانو یوې خبري غونډه کې په 5 اگست د هړتال او میلیونو بندولو اعلان وکړو. د دوی وینا ده چې حکومت د مخکې نه د بجلی د غلا او د خرابې کارکردګۍ په نوم په دوی د 50 ارب روپو بوج اچولې دی او په دې بجټ کې نور د 350 ارب روپو ټیکسونه ولګول چې ورسره دوی په نړیواله منډۍ کې د نورو ملکونو د کم قیمت مقابله نشي کولی. دریا مخکې لیکي چې پاکستان کې د ټیکسونو رجحان ډیر زیات دی چې ورسره ټیکس ورکوونکي او نور ورکوونکي ټول خلک متاثر کیږي ځکه چې کارخانه‌دار هر سیس په ګرانه بیا تیاروي او مجبورن یې خلک په ګرانه بیا اخلي. بل طرف ته د کار روزګار موقع هم کمی دي او ولس د غربت سره مخ دی نو داسې حالاتو کې کارخانه‌دار او عام غریب خلکو ته ژوند تیرول ګران دی. اداریا اخري کې وایي چې حکومت له د ټیکسونو طریقه کار واضح جوړول پکار دي او ورسره د غیر ضروري ټیکسونو ډډه کول پکار ده چې یو خوا ولست په ملک دننه په ارزانه بیا سیزونه میلاویږي او بل طرف ته سرمایه دار او کاروبار خلک په نړیواله منډۍ کې هم د نور ملکونو د مقابلې جوګوي. خو دې سره سره کاروباري رورولۍ له هم د هړتالونو نه ډډه پکار ده ځکه چې دې سره په ملکي معیشت بد اثر پرېوځي او دوی له د حکومت سره د مذاکراتو د لار د خپلو مسلو حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال د کو د سیمهات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. امریکایي مجلې دی نېشنل انټرست د پاکستان او هند پر پوله د شخړې، او بیا برطانوي ګارډین ورځپاڼې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې وروستو خبرونو ته کتنې په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو. د نېشنل انټرست مجله لیکي د 2012 زیږیز کال له پای راهیسې هند او پاکستان اکثر په سرحدي سیمو کې پر یو بل ډزې کوي. د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 زیږیز کال په نومبر کې شوی اوربند نور رسمي نه دی پاتې. پر دوشنبه یا ګل د هند په ګورداسپور ښار کې د پولیسو پر مرکز برید ښیي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی. مجله لیکي پاکستاني رسنیو د دې برید تور پر کشمیري سخت دریځ پورې کړ، خو دا هم د لشکر طیبه ډلې کار کېدی شي. په لیکنه کې راغلي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه پاکستاني سیال نواز شریف ترمنځ ډیپلوماټیک ملاقاتونه پر رسنیو کې زیات ښودل کېږي، خو په دې لیدنو کې څه خاص یا د مقصد خبرې نه وي. د نېشنل انټرست لیکي په داسې وخت کې بحران ته حالات ساز دي، په ځانګړي ډول که پر هندۍ خاورې د دوشنبه د ورځې په څیر بل برید وشي او تړاو یې له هغو ډلو سره وي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی. په لیکنه کې راغلي د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې په پراخ کچ د پاکستان او هند اړیکې خرابیږي، او د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې د پرمختګ امکان کمیږي. لیکنه زیاتوي له دواړو هیوادونو سره د اړیکو د استحکام لپاره یوه لار دا ده چې اوربند بیا عملي کړي، او په 2001 زیږیز کال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو موافقه شوې وه، نو د کنټرول پر کرښې آرامي به په دې لړ کې ښه پیل وي. برطانوي ګارډین ورځپاڼه د خبریالي بیټي ډیم لخلې وایي چې هغې په بیا بیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر پوښتنه کړې وه، او دا چې د هغه له لوري پوځي ستراتیژي ولې نه اعلانېږي. بیټي ډیم له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د ملا عمر ژوندلیک ولیکي. نوموړی وایي ملا عمر په 2001 زیږیز کال کې، په 2015 کې او په 2010 کې پوځي ستراتیژي نه و اعلان کړي. ګارډین ورځپاڼې لیکي دې حالت ته په کتو ویلی شي چې کله طالبان په افغانستان کې له واکه لرې کړل شول، نو د هغوی لپاره ممکنه شو چې ملا عمر د هغه تر مړینې وروسته تر اوږدې مودې په رسمي ډول ژوندی وساتي، او د بیلګې په ډول د هغه په نوم د اختر پیغامونه خپاره کړي. له دې سره دا هم مشکله شوې چې وویل شي چې د ملا عمر غیر موجودګي به د طالبانو پر ستراتیژۍ او له افغان حکومت سره د سولې په تازه پیل شویو خبرو څه اغېز ولري. لیکنه وایي هغه مهال چې د طالبانو غورځنګ له مشکلاتو سره مخامخ و او سخت دریځو کسانو یې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د یوځای کېدو هڅې کولې، لوړپوړو قوماندانانو به د ملا عمر نوم کاراوه چې ویشیدونکې او مخالفې ډلې متحدې وساتي. په داسې حال کې چې د شمالي ګوزستان کډوالو خپلو کلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. ځینې داسې کډوال هم شته چې کورنۍ یې استولې دي، خو په خپله په بنو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پاتې دي. دوی وایي چې د دوی په سیمه کې د رابطې نظام سم نه دی، او همدغه وجه ده چې په ورځو د خپلو کورنیو له غړو سره خبرې نشي کولی. خو حکومتي چارواکي وایي چې هڅه کوي چې د مواصلاتو نظام بحال کړي. بلې امیرزاده نور معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان کډوال وای چې لخپلې کورنۍ سره په رابطه کې مشکلات لري. په بنو کې میش یو کډوال وحید وای چې په وزیرستان کې مخکې هم د موبایل ټلیفون سہولت نو، نو خپل ټول ضرورت په لا پی ٹی سی ایل سره پوره کولو، خو اوس هغه هم نشته. د زیاتوي
تر اوسه خو چې کوم خلک هلته کېدلی دي کنه، لکه پی ٹی سی ایل دان لا بحال نه دي. کوم مردانه خلک چې هغه له بهر راوځي ځای په ځای چرته د زونګ مټه د بنو نه راته سیګنل پاتې دي، هلته کې څه لږ نشان دي کم کار کوي، بس ځای په ځای
په بنو کې میش یو بل کډوال قدیر داوڑ چې کورنۍ واپس کور ته لیږلې ده، وایي چې د رزمک او ایدک قبایل په ټلیفوني رابطو کې تر ټولو زیات مشکلات لري. دا هغه په خبره له څو ورځو راهیسې یې له کورنۍ سره رابطه نه ده شوې.
تقریبا 10-12 دن سے گزرا غلے جما تر اوسا پورے خوے بچو سر خپل تور والا سر خبر نه دي شي بار بار ته هم یو نمبر هم داسې نه چې دلتا نه کال ته ما حال ته کېټن سي تر روپ کو وخت تر ته هغه پس سوار نه هغه تر تاسو یو برس غونډې دې هغه نه اوسې دي نه ان ته کال اوس یو ډېر مشکل هغه هم نه دي جنا تر د زون کې تم د ما سال دې بل نه چې تم هغه دې رنج لګ جات کړي دې ان ته چې سر دې کو ډېر مشکل مطلب هغه دا نه کېدو برابر دې سپي چې سل زبردست نه نو مخکې پټا کو مونږ دوا درې ایکسچینج نه ایران شاه ایکسچینج وو ایدا ایکسچینج وو میرلی ایکسچینج وو اوس ایکسچینج بحال شي نه دی مطلب سر سرکاري نمبر چې کوم دی دا پولیټیکل ایڈمنیسټریشن نمبر دی او یا سکیورټی فورس نمبر دی هغه کار کوي چې په عام څه کوم د استعمال نمبر دی هغه په حال لا تر اوسه پورې بحال شي نه دی
دا چې د دې مسلې د حواري لپاره حکومت څه کوي د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ زهیر الدین بابر وای چې په دې لړکې کار روان دی
الیکٹریسٹی دو بوس کلو بندوبست روڈ تعلیم صحت دا تین سے دیوارو چیز ہوتا کو اول مونگ انشور پر بین اپس ٹیلی فون ہوم ٹیلی فون کو تاسپا ترا چھے چونکہ اگر ڈیمیجز تو وجہ باندے دا دا کو سپلائی کمیونکیشن میڈیا تھرو پولز و وائر ری اور اگا آسانے سر ڈیمیج کی گی نو دا دی اگا ہوم لے گیا دے ری ہیب روان دے دا فنر اچھے کم کری واپس لانا لگتا کی دا چھے دا کمیونکیشن میڈیا نیش کرے وہ ڈور ٹو ڈور فیسلیٹی بس دو چھے کم دا آپریشن نمبر کیو نو آوے کے سوئے شرط چھے ربا وقتل ری ہیب کیزو کی لگا ان پر ٹائم مخلی ایگزیکٹ ٹائم دا تاس نشم
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تیر کال په شمالي وزیرستان کې د جون په میاشت کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو خلکو لسیمې کډې وکړې روان کال د مارچ په خیره کې د دغو کډوالو مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي دغه کډوال وایي چې زر تر زره دوی ته د عادي ژوند تېرولو سهولتونه ورکړل شي چې پکې یوه غوښتنه د رابطو د نظام بحالي هم ده
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
درنو اودونکو بالکل اوس وخت شوی دی د اونیزی خبرونې د جمهوریت د دې اونۍ په خبرونه کې مو په پاکستان کې د هغه عدالتي کمیشن رپورت موضوع څېړلی چې پکې راغلی د 2013 کال په انتخاباتو کې په منظم ډول درغلی نه و شوی تریک انصاف ګوند په پارلماني انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه پوری کړی ول او تیر کال یې د تر اوږدې مودې شاوخوا 168 ورځې د واکمن مسلم لیگ نون حکومت پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه نن به واورئ چې آیا رښتیا هم د 2013 کال د انتخاباتو په حواله درغلي نه وشوي او آیا د عدالتي کمیشن رپورت د پاکستان جمهوریت ته ګټه رسوي او که څنګه د جمهوریت خبرونې جوړونکي پامیر ساحل دی د پاکستان 2013 زیږیز کال په پارلماني انتخاباتو کې د درغلي تورونو په اړه د عدالتي کمیشن رپورت څه ارزښت لري دا رپورت د پاکستان جمهوریت لپاره څه معنا لري آیا دا رپورت جمهوریت ته ګټه رسوي او که څنګه په انتخاباتو کې د منظمې درغلۍ نه کېدو باوجود آیا ځینې ګوندونه دا مني چې رښتیا هم درغلۍ نه وشوي په 2013 زیږیز کال کې د انتخاباتو کمپین پر مهال ځینې ګوندونو خپل پیغام ولسته ځکه هم نشو رسولی چې وسلوالو ورته ګواښونه کړي ول دا د درغلۍ په زمرې کې راځي او کنه دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایم له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو دروانی یعنی جولای میاشت پر 14 نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولسته د وینا پر مهال وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلاتون کې کمیسیون تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسی عدالتي کمیشن د جولای پر 15 او 14 په خپل رپورت کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي د عدالتي کمیشن د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ هغه وخت جوړ کړل شو چې تحریک انصاف پر واکمن مسلم لیگ نون په انتخاباتو کې د پراخې ټګۍ تورونه پورې کړل او بیا تیر کال 100 میاشتې په اسلام آباد کې مسلسله احتجاجي ناسته وکړه د 212 پاڼو دا رپورت وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه څخه بد انتظامی شوی او انتخاباتی کارکونکو کې سم نول روزل شوی خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلی نشي ویل کېدای. هلته د رپورټ تر خپرېدو وروسته نواز شریف په خپل وینا کې وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعی لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خود تحقیقاتی کمیشن په کاروایی کې شامل ګوندونو نه اوس منصوبې او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلې د سندان لې کې د منصوبې یا د سازش نشاندهی کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته په مجموعی تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دانشي ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
عوام کې مینډیټ کا حقیقي اظہار نہیں تھے.
د رپورٹ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ٹویٹر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه منی. عدالتي کمیشن په شاوخوا درو میاشتو کې غړې اوریدنې وکړې او له سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو پر مهال واکمنو چارواکو یې شواهد د هغوی دریدونه او بیانونه واخیستل. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د همدې رپورٹ او د دې پر جمهوریت د اغیز موضوع څېړلې. په دې لړ کې لومړی پوښتنه دا ده چې عدالتي کمیشن څومره ارزښت لري. په پېښور کې د قانوني چارپوه شهاب الدین خټک وایي کله چې د ولسی اقامي ارزښت مسله پیخیږي نو بیا عدالتي کمیشن جوړیږي او د دې کمیشن پریکړه بیا وروستۍ وي.
په یو ملک کې چې کله داسې یو مسله راپیدا شي چې هغه د قومي اهمیت وړ وي په هغه کې بیا اکثر د جوډیشل کمیشن چې هغه خالص ججانو باندې مشتمل وي عدلیې په مهمو غړو باندې نو هغه خپل تحقیقات کوي معلومات کوي بیانونه اخلي شهادتونه غونډوي او د هغې نه پس بیا هغه کشاله باندې خپل یو د هغې کومه نتیجې ته ورسي هغه پرې ورکوي. نو د جوډیشل کمیشن خو ډېر لوی اهمیت ته ځکه چې دا تقریبا په دغه کشاله باندې یو اخري رایه وي یو اخري فیصله وي پاغې باندې د هغې را عموما څومره چې فریقین وي څومره چې ځلې وي هغه اتفاق لري ځکه چې د هغې د پاسه بله خبره کول باس خو پکېدای شي دا تر څومره ده چې انسان یو کامل فیصله تل هم نشي ورکولای پاره کې ګنجائش وي ته خبر وترو خو هغه کم از کم د دغه مسلې د هواري لپاره یو اخیری فیصله وي.
خو په پاکستان کې د عدلی په سیاست کې کردار هم جوت دی. آیا دا ویل کېدای شي چې د عدالتي کمیشن رپورت له سیاسي اثر آزاد دی او که څنګه؟ شهاب الدین خټک وایي دا نشي ویل کېدای چې دا رپورت به له سیاسي اثر په بشپړ توګه آزاد وي.
زه بالکل دا نه وایم چې دا جوډیشل کمیشن چې کوم رپورت دی دا به د سیاسي اثر نه یا د ریاستي اثر نه آزاد دي. ما په وختي عرض وکړو چې زمونږ سیستم یا نظام داسې دی چې په هغې کې د ملک همیشه دا فریاد کېږي چې دا ډېر کمزوري او نازک صورتحال سره مخامخ دی او په دغه بنیاد باندې بیا د سیاسي خلکونه یا عدلیې نه هم دغه تقاضا کېږي چې څومکې حالات ډېر زیات خراب دي نو تاسو داسې څه فیصله مه کوئ چې مونږ ته نورې مسلې جوړي. نو سیاسي اثر به پدې کې ضرور وي او یو آزاد بالکل هغه چې کم داسې انصاف چې هغه په بعضې ملکونو کې به وي یا په خواوو یا اوس هم شته او هغه په پاکستان کې خو ناممکنه ده ځکه چې زمونږ خلک همدې نظام پیداوار دي او موږ دا نشو ویلای چې زمونږ عدلیه مکمل انصاف.
شهاب الدین خټک د سپریم کورټ یا سترې محکمې د پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري په مثال ورکولو دا ثابتول غواړي چې څنګه په پاکستان کې عدلیه په بشپړه توګه منصفانه فیصلې نه کوي.
موږ ګورو چې افتخار چودري چې دې قوم د ډېرو قربانونو په داسې شکل کې راوستو چې هغه مکمل انصاف کولای شو. هغه سره دا قدرت موجود و هغه د هغه وخت هغه قوتونو له شکست ورکړی و د عوامو په زور چې کم نه همیشه عدلیه یا سیاسي خلک تیریږي خو هغه هم بیا په خپل وخت کې پرې راغلو نو هغه انصاف نه کړلی شو. د خپل ځي په معامله کې هغه بې انصافي وکړه خپل ذاتي معامله کې هغه بې انصافي وکړه همدارنګه هغه د یو ګوند خلاف کار کولو د بل ګوند په حق کې کار کولو نو مسلې شته.
عدالتي کمیشن ته د پاکستان ګوندونو د درغلۍ په اړه بیانونه ورکړي ول. په دې ګوندونو کې یو عوامي نېشنل ګوند هم و. د دې ګوند یو مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي دوی عدالتي کمیشن ته تر انتخاباتو مخکې د درغلۍ اسناد ورکړي ول.
خو په هغه کې اسناد داخل کړي وو او هغه شواهد مو داخل کړي وو چې په اوته موږ دا ویلي وو چې په انتخاباتي کمپین کې موږ ته موقع نه ورکړي
کړه شوی چې موږ خلکو ته ځان ورسو او هغوی نه رایه وغواړو، ووټ وغواړو او خپل منشور خپل مقصد هغې ته ورسو، ځکه چې دهشتګردو او ترهګرو په موږ باندې حملې کولې او دا اعلان یې کړی چې زموږ ګوند به نه پرېږدي. نو په دې لحاظ باندې موږ ویلي چې دا درغلي به، ځکه چې موږ انتخاباتي کمپین کې لکه نورو ګوندونو چې برخه اخیسته داسې موقع موږ ته په لاس نه راغلی. زما خیال چې دې سره خو هغوی اختلاف نه دی کړی، خو دا هغوی ویلي چې څونکې زیات زور پکې د پی ټی آی والا لګولی، نو پی ټی آی والا هدف دا و چې د نواز شریف جوړېدل غلط شوی دي. نو اصل کې هغوی قضاوت یا فیصله یې پی ټی آی په دې دعوې باندې کړې ده. زمونږ د دې خبرو ذکر پکې شته، خو طبعا فیصله یې په هغوی پورې ادعا کړې ده.
په دې صورت کې د انتخاباتو له کمپینه تر انتخاباتو پورې د منظمې درغلۍ نه کېدل آیا رښتیا خبره کېدی شي او که نه؟ افراسیاب خټک وایي پولیس افسرانو به هر سهار د دوی د ګوند غړو ته ویل چې له کوره دې نه وځي، ځکه چې وسلوال ورپسې ګرځي.
زمونږ په خیال کې وایي موږ ورته دا خبره هم کړې وه چې یو خو زموږ په کمپین باندې حمله وشوي، زمونږ د امیدواران وایو کینډیډیټان هغې کې ځینې خلک شهیدان کړی شو، ووټران زمونږ ووژل شو، کراچۍ کې د انتخاباتو په ورځ باندې چاودنې وشوي زمونږ په کمپ کې او ډېر ملګري زموږ شهیدان شو. دا موږ په دې اکیډمي کې اسناد ورکړي لیکلي او دې لپاره مونږ د هوم سیکرټري نه کاغذونه راوړي چې هر سهار به فرض کړه مونږ ته پولیس والا به وایي چې تاسو مه راوځئ، دا به وایي چې دوا خودکش راغلي دي او تاسو لټئ یا موټر راغلی دی تاسو لټئ. نو زمونږ چې کوم امیدوارانو هغوی ته هم دا خبره کوله او زمونږ د پارټۍ چې کوم خلک وو د کمپین د ذمهوار خلک شو هغوی ته به هم دا خبره کوله. دا هم یو نفسیاتی حربه وه، علاوه د فزیکی جسمانی حملو نه چې موږ کمپین باندې شوې وي ورسره داسې وه چې د موارو پولیس افسرانو به هر سهار زمونږ په مګو په ټلیفون په ذریعه دا خبرې کولې.
افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې ځینو طاقتورو کړیو پوره هڅه وکړه چې د عوامي نېشنل ګوند مخه ونیسي چې بیا په خیبر پښتونخوا کې واکمن نشي. د دې له کبله تحریک انصاف واکمن شو چې د افراسیاب خټک په وینا صوبې ته تاوان ورسېد.
اصل کې پښتنو کې خو خبره واضح وه، پاکستان کې او خلکو چې زور رسی هغوی دا نه غوښتل چې عوامي نېشنل پارټي انتخابات وګټي، ځکه چې افغانستان کې چې په 2014 کې کوم بدلون را روان و هغې دپاره هغې نه غوښتل چې زموږ د ګوند په داسې موقعیت کې وي، په داسې پوزیشن کې وي چې هغې خبره دنیا واوري، ځکه چې هغوی چې څه په افغانستان کې کول غوښتل نو زموږ پارټي د هغې سره مخالف وه. نو ځکه زموږ د پارټي چې وه دا لرې وصدر شوه. یو دا بل دا خبره تاسو وګورئ، هلته کې داسې حکومت راغی چې هغه بیخي سیاسی دکان نابالغ حکومت تھی راجی دکاروش ہوں او چې کوم مرکز نه پیسې راځي د اقتصادي ترقۍ لپاره هغه کې 80% پیسې چې دا پونه لګې دي او بیرته راغلي. نو دا خپل یو لوی نقصان دی سوبې ته، یو سوبې ته چې هغه کې ترقۍ ضرورت دی، سړکونو ضرورت دی، هسپتالونو ضرورت دی، نوښینو ضرورت دی، اسکولونو ضرورت دی. هلته کې یعنی په کار ده چې دوی زیاتې پیسې راغستې، چې کومې شته پیسې وي هغه یې ونه لګولی شوې.
د 2013 زیږیز کال په انتخاباتي کمپین کې پیپلز ګوند هم برخه نه شو اخیستی، حالانکه دا ګوند په سند او وفاق کې واکمن وو. د قومي اسمبلۍ پخوانی مرستیال سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډی وایي دوی په بیا بیا ویلي ول چې په کمپین کې دوی ته د خنډونو پیدا کېدو له وجې دا تر انتخاباتو مخکې درغلي یا ټګي ده.
اجازت نہ ہو الیکشن کمپین کا بولو الور پارٹی کا اجازت ہو جائے گا کمپین کی، بلکہ عوامی نیشنل پارٹی الور سے پارٹی نو جاتے اجازت نہ ہو ریکارڈ نہ روزی چتا سو یو کشتی کو یو پہلوان کے داغا وہ تھوڑا لاس پہ اور پیسے دے سر کشتی کا وہ کشتی ہونے کی کہنا خود باوجود ہم پاکستان کی بس پارٹی کا موقف لے کے مور جمہوریت پارلیمان دغے مضبوطی سے پارا با حکومت اپوزیشن به یو ذمہ وارانه کردار ادا کوي. امول باوی چې دا دغه مونږ جګړې کې چې داسې قوت هغه نه وادي فائدہ چې هغه چې دا پاکستان کې امریت راوړي، مونږ به جمهوری پروسس کې هغه مونږ څومره مخالفینی، مونږ به د پولیټیکل پروسس کې د جمهوری هغه چلولو کې مونږ به هر حکومت سپورټ کوو، هغه پی ٹی آئی هغه پی ایم ایل این هغه کم حکومت هم وي، مونږ به ورسره په دا پروسس د ادارې مضبوطي د پارلیمان بالرسي پر به ورسره یو.
همدا لامل دی چې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي د 2013 زیږیز کال انتخابات په بشپړه توګه شفاف نه ول.
مونږ دا نشو ویلای چې دا الیکشن مکمل چې دا شفاف الیکشن، دا غیر نه دا خبره وړاندې راوځي چې دا دینه مخکې کوم الیکشن شوی دی هغه هم شفاف هغه شي نه وي، او په ټول الیکشنو کې څنګه څه ګډوډ څنګه څه د حکومتي چارواکو طرف نه یا د نورو مالداري خلکو طرف نه، ځکه چې پاکستان کې جمهوریت
ما خوبی چی الیکشن کولو تا وی او الیکشن کی دلتا خود اولس مینن وی فیصد یعنی یو کم سل فیصد دخل کو خود الیکشن پر ہیس کار نہیں دا غریبانو جدہ چی اگر الیکشن دخلو معاشی بنیادونو پوجا نہیں کولا دلتا خود جمہوریت پدی و جن جوڑی لوی سوال لے چی دے کے صرف دا دیوی جاگردار سرمایہ دار چی دا شرکت چی او در جاگردار سرمایہ دار چی دی اگر دا دیدہ پارخ پلی سیاسی گن گندو نے جوڑ کری دی او اگر گندو نے چلی دا پیسو پزور او بیا دا پیسو پزور الیکشن چی خبر دادا چی دغه ټول مسلو سخل برل بسل غواړي او اولس کې څومره تعلیم زیاتېږي څومره آگاهي زیاتېږي پوهه زیاتېږي شعور زیاتېږي لکه د نورو غلطو خبرو به دغه خبرو هم بیا غي جواب بکړي.
فیصل کریم کونډای وایي اوس تحریک انصاف د عدالتي کمیشن رپورټ مني نو اوس باید د پاکستان ټول ګوندونه انتخاباتي اصلاحات راولي.
دغه مطلب چې دغه کې بيټي مخې ویډیو چې کوم فیصله راځي مونږ بدري ماده عمل درامه او هغه ومنه لږ فیصله اوس خبره ده چې یو سال پکار دادا چې مونږ پارلیمنت کې قبول نه جماعتونه چې کوم انکلودینګ پی ټی آی کې ني الیکشن ریفورمز کې چې مخې کوم الیکشن پاکستان کې راځي لګیا ده هغه ماده چې مونږ د ریفورمز راوړو چې د مخې الیکشن جدا الیکشن کمیشن مضبوط کو چې هغه اقدار هم پی ټی آی الزامونه خو لګي چې الیکشن کې ځان شوه ده اوس نږدے خیبر پختونخوا کې هم یو بل ځای الیکشن شوه ده هغه کې پی ټی آی دا نو چې ځان دي چا کړی ده الته
افراسیاب خټک وايي یو پارلماني کمیټي ناشته ده او دوی غواړي چې په نظام کې اصلاحات راولي. البته د پر تحریک انصاف ګوند هم انتقاد کوي چې د خیبر پختونخوا په سګنې او بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي ذمہواري نه مني.
د پارلماني کمیټي ناشته ده انتخاباتو کې اصلاحات او کې زموږ د ګوند نمائندګي مشته نو موږ کوشش کوو چې د دې کې اصلاحات وشي چې انتخاباتي نظام د دې غلطیو نه پاک شي. نو دا خو بنیادي خبره ده. البتہ دا چې کم چې بلدیاتي انتخابات شي نو دا خو دومره لوی یو قسم پر شرمونه شرمولو تاسو ګورئ چې شپږیش نظر کې سامنے شو دا غي ذمہواري چوانه غسا انتخاباتو کې د غړي ټول منی ذمہواري چوانه غسا یو عرب نزات روپۍ په لګې دي هغه ذمہواري چوانه غسا او چې خبره خو دې خوشی نه غوي چې نو راځي چې بیا به انتخاباتو کوو مطلب چې بیا چوکو خو دا زړو ذمہواري خو څوک واخلي کنه مطلب شپږ ویش مړی چې شو دي ماری وسوک اخلي نو پی ټی آی والا وایي بیا به انتخابات کو کوئی زړو انتخابات سو ذمہواری نه قبلې چې هغه اصل کې اخلاقی قانوني حکومت دي ذمہواری.
تحریک انصاف ګوند اپوزیشن ډلو ته ویلي چې په خیبر پختونخوا کې لسره بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دي. فیصل کریم کونډای وایي د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه باید د انتخاباتي کمیشن د مضبوطۍ او ازادۍ لپاره کار وکړي. د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک دا غني چې د عدالتي کمیشن رپورت اصلي توجه د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف لانجې ته و ځکه چې هغوی د لاهور واکمنۍ لپاره هلې ځلې کوي. البته خټک زیاتوي چې په انتخاباتو کې د درغلۍ پاړه رپورت د پاکستان جمهوریت ته ګټه هم رسوي ځکه چې تیر کال په هغه هیواد کې پوره هڅې وشوه چې ملکی حکومت ړنګ کړل شي.
په درمه ازبه مثبت دی ځکه چې داسې ویل کېدل چې د ایجوکیشن شاته داسې لسونه وو چې هغوی دا جمهوریت بیخي ختمول غوښتو نو یو قسم ته هغې کوششونه مخه ونیولی شو.
د قانون چارو پوه شهابالدین خټک هم دا ګڼي چې تر یوه حده د عدالتي کمیشن رپورټ جمهوریت ته ګټه رسوي خو په پاکستان کې جمهوریت یوازې انتخاباتو ته ویل کېږي او اصلي جمهوریت لپاره ډېر کار نه کېږي.
زمونږ لکه د نورو ډېرو نظریاتو جمهوریت هم دلته یو درآمد شده نظریه ده. دا زمونږ د خپلې ټولنې پیداوار نه ده او له بده مرغه همدغه وجوهات دي چې جمهوریت دلته په دې معنی کې اخیستلی کېږي چې بس چې تا زیات ووټونه واخیستو نو دا جمهوریت ده. مسالې ډېرې دي د جمهوریت سره تړلې خبرې لکه د تعلیم حق، د روزګار حق، د یو داسې سوسایټۍ حق چې په هغې کې د مذهب په بنیاد باندې د چا خلاف ډسکریمینیشن یا امتیازي سلوک نه کېږي، د زنانو د تعلیم، د هغوی د بنیادي معاشي حقوقو تحفظ او همدارنګه د یو انسان د کور، هغه د ژوند ژواک، هغه د چاردیواری د تقدس چې مې خبرې دي دا فلحال زمونږ د جمهوریت سره نه دي تړلي. خو بیا هم د زړو لیکوالو او خپلو خلکو رایې دا ده چې جمهوریت ښه ډېر هم بدوي خو هغه کم از کم د یو ډکتیتورشپ نه، د یو مطلق العنا نه، حکومت نه خپل در کې ښیي. نو دا فیصله چې دا ظاهره ده چې دا زما په خیال د جمهوریت په ګټه به وي.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې که څه هم په پاکستان کې د عدالتي کمیشن رپورټ د تحریک انصاف او من مسلم لیگ نون ګوندونو ترمنځ د 2013 زیږیز کال انتخاباتو د درغلۍ موضوع او لانجه حل کړه چې د هغه هیواد د جمهوریت لپاره تر یوه حده مثبت کار دی. خو تر انتخاباتو مخکې د ځینو ګوندونو د کمپینونو په منظم ډول مخنیوي تر انتخاباتو مخکې ټګي ګڼل کېدای شي. همدا لامل دی چې سیاستوالان ټینګار کوي چې د پاکستان ټول ګوندونه دې په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو سلا شي چې په هغه هیواد کې د جمهوریت او ملکی واکمنۍ پیاوړې کېدو ته لار هواره شي. دا ونننۍ خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. مخابخه
جمهوریت.
پام کوا یال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
اخر استیمانا
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس تر اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې